یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم و ابو رچ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان ډلیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کیږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تیرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د امنیتي چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی دی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر دریت سلوی اختلوار شوه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې او نورو مسایلو په اړه افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې غټورې وي. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسولیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوه ده. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر درې څلوېخت لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د امر روغتیا وزارت د وین وحید مجروح له قوله همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډلهیز برید پرون ماسخوتن له اته ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسید. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې تورستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپل ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حمله کوي. کچا هم د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او د غراس طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه له افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره یې خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمې ته د خاغلی قریشي د سفر لومړی ګام و. نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوو پوځي عملیاتو کې لس تنه وسلوال وشل شوي دي. 209 هم شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې 9 وسلوال پرون ماسپښین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وشل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدونو کې 4 تنه وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوې دي. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کابله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګانو وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شو سیمو کې د ژوندیو پاتې شو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د اندونیزیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویاند ویلي چې دوی شک لري چې یو شمیر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې سونامي سپو لزانه سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازي کړې ده او حکومتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتنه دي چې ساده او لمادیاتو لري ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده، ویل چې راځئ لسان وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې پاپ به نن د ډسمبر په 15مه نیټه د سنت پیترز کلیسا له بالکن څخه د کریسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولې ده.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي.
بالکل، دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ارګان دی او په دې پرکې د شکل
پرې حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستلې، تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مودي امنیتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او د غوډو پلانونو نه معلومات ونه اخلئ، هغه په نطفه کې خونتانه کې بلاخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنیه قومندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه.
پاکستان خپل شپږکند غلامان راوستلي وو، خو بیا د مخ ورته کړي وې چې موږ به تقریباً فشار اچو تی غاړه مور کړي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته په راروان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنیو چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 چپه صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل له تیرې ورځې اخونړې حملې ته د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن دریډو ته ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلیزو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، اکثره قربانیان هم ملکیان دي. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا ویلي چې شاوخوا 3500 کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د 1900 جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې بریالي شوي چې دغه 3500 کارکونکي وژغوري. د کابل استډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغونډ کړي دي. همدا شبر سره له استډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول کرته وای چې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلیزې حمله شاهد او د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حمله سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
دا ټول پیښې د حکومت د بیغوري او د دوی د ناتوانۍ ده د ثواب څخه د مابینځ کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي طالبان تاسې په وړاندې باندې ډېر چمتو دي او تاسې په وړاندې څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي دا کشفي استخباراتي ورګان.
خغل الکوزیا وای سره لدی چې حکومت خپو هی کی چې وسلوال مخالفین دغه ډول حمله کوي خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسی. دغه ډلیزه حمله 13 ورځ انګدی 3 بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فائدامي وزارت شوی و. چارواکي وای حمله د موټر بم په 14 سره پایل شو چې لا تاسو جګړې ورسته د سلورو بریدګرو لوجل کې دورو ستیر ماسختن پایته ورسیده خو د څومره انسانانو په قربانی. د افغانستان د امروختیا وزارت ویان وحید مجرو نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ او د وسلوالو په ډلیزه حمله کې سلويخت نه وجل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي. خو د خاغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنۍ لیکلي چې په حمله کې 3 سلويخت نه وجل شوی او 25 تنه نور ټپیان دي. دا معلومه نه ده چې په پیښه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو تمرشوب له وخت ده. خو خاغلی مجرو نن ویل چې په وجل شوی کې یو لس خزي او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د حمله پر مهال امنیتي ځواکونو 350 کسان د پیښې له ځایه ژوندۍ وستلې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په یو خبری غونډه کې ویل دا چې دا ودانه ډیره پیچلې و نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاط کار واخیست ځکه خو د عملیاتو څو ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو له ځانه سره دغه ودانه تسپکې او درنې وسلې نه نستلې وي او له هغه ځایه په نږدې نورو دولتي ودانیو باندې ډزې کولې. ارک په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلې دی او د ولسمشر غنی له خولې لیکلي دي چې ترورستان د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو عامه تاسیساتو او هغو ادارو چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیاوي برابروي بریدونه کړي دي. نورې صاحب تر دې د عمله دغه حمله مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دي اخیستې. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله. اکرام له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و موریدل چې د کابل د تیرې ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډلیزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون شکه اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وای طرف د چا واخې نه دی. د ملکی مامورین دي. د موږ په شدید الفاظ ز تخبیه کوم د غلط حمله ده چې هر چا د خواري. اما په څنګه کې د موږ امنیتی ځواکونو ضعف هم کوي. د نه تنها د امنیتی ځواکونو عام امنیتی ځواکونو نه بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات تو کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او بدن په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلې هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخره داسې فاجعه به کیږي. دوهم دغه عملیات پیچلی عملیات دي. واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سایلو ورډ زحمت ډیر ویستي مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بنډل ټولنه چې دوی سره همکاري لري دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سي محلاتو کې
مجاهد صاحب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کار کولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلوم نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیت ملي د بودجه مختص راغوتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه سته. دا ضعف باید هر هر چه از ذات به هر قیمت که ایده باید برطرف شي د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګي دي دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته وړل شي او د دوی ته مبارزه په سی په اختیار کې ورکړل شي تو کولای شي په شدت سره داسې حمله مخنیوي
مجاهد صاحب د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیر شپه لک تر لګ لس ساعته وخت ونی او د حمله کوونکو پر ضد باندې فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات تر سره کړل خو یو شمیر خلک وایي چې بل اخره په لاسو ساتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه اخلاص ویني دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم تر سره شول
زبردست وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي دا پیچلې دي دا مشکلات لري د ملکی تلفات دي د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکی اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي کوم تجهیزات چې ما تاسو ته به ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایش دي او هغه تجهیزات موجود دي ستاسو په ټوله دنیا کې باید افغانستان حکومت ډیر وخت د تجهیزات اخیستی وای هغه تاسو تجهیزات دي چې مجرد د حمله کیږي کله ملکی خلک کی عام خلک کی کا د افغانستان دښمنانی نو چې په مجرد فرض د ټول به وخه کیږي بل اخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندۍ ونیسي چې بل اخره د معلومات تر لاسه راوړي
مجاهد صاحب د روسي پښتنې پتوګه د دغه ډول حمله د مخنیوي د لپاره لنډی کراته وای څه کول پکار دی امنیتی بنسټونو
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت په لحاظ او دغه سلاسل مایا د کړې دي رانیول چې که عیانا بیا هم داسې حمله کیږي چې د ځدر باید برقاسه په دې باندې عملیاتو کې او دا خونساکي
د امنیتی چارو کار پو محمد گل مجاهد چې په کابل کې تیر ورځې د خونړی امبریت په اړه چې څنګه وسلوال وټونې دل چې دغه خونړی حمله تر سره کړی په دې اړه نظر را سره شریکو ازادي رادیو او ری د سهار لو بوجود ما هم تر وو بوجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانه اوروي
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې لس زره ټنه کبان تولیدیږي د دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې له دغه تولید سره سره د شمیر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دي د خغلی رستمی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 2000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډیرې په کندهار هلمند اوروزګان نګرهار لغمان بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي د کرنې او مالداري وزارت معلوماتو لمخې د کابل د قرغی فارم د کبانو یو ځینې تکسیری فارم دی خو په فارم کې چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې ورته درې نور فارمونه هم په بلخ ننګرهار او بامیان ولایتونو کې جوړ شي ښاغلی رستمی وای اوس مهال په قرغی فارم کې دوه ډوله کبان روزل کیږي د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګري خزي لازم پرمختګ نه لري د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې خزي تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید خامه ګنډنې څرمنې ګنډنې او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي خو په خبره د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی ښاغلی عالمیار وایي مخکې له دې په څوزلي د پکتیا د سوداګرۍ خصوصنځي د حکومتي چارواکو سره شریکي کړي خو ژمنه شوې چې د هواري لپاره به اقدام کیږي د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د معلوماتو لمخې اوس مهال 300 سوداګری میرمنې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو پی یو بورې قزاقي وړه 1340 افغانۍ یو بورې 50 کیلوي بوره 1130 افغانۍ د وریجو یو درې نیمنۍ بورې 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او بیا پوله یو یورو پګاتیا افغانۍ او شلپولا یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ او شپته پولا زر ایرانی تومنه و افغانۍ او اویا پولا او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي و نړيواله موضوع راخلو د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتک بلنه ورکړې. سپین مانی پرونو ویل چې اردوغان په نوي میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللای دی. دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړل ته په سټډیو کې را سره دی. فرشته جان، سپینې ماڼۍ دې خبر نور جزئیات خبر کړی دي چې ترامپ به کله ترکیه ته ځي؟
و نوري صاحب، سپینې ماڼۍ پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دي چې ترامپ په راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو سپین ماڼۍ ویلي دي چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه وباسي. امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په مکرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ډونالډ ترامپ ته د اردوغان بلنلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پریکړې چې خپل عسکر به له سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې، خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړ. ترکیه او امریکا دواړه د ناتو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویاند د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیه لوري سره خبري وکړي. خو د ترامپ د ورتک په اړه کومه نیټه یا نور جزئیات نه دي خبر شوي.
د داعش په اړه مو ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېر اونۍ اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیري چې په سوریه کې دیره دي له هغه هیواده باسي. د داعش په اړه د دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه ویل شوي کنه؟
د دغه خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا نه دی ویل سوي، خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالډ ترامپ پریکړه وکړه چې خپل عسکر به له سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستانه د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل، دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا اساسي سبب و. جیم ماتیس په د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالډ ترامپ ویل تقاعد کوي، خو جیم ماتیس په یوه لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړې ده. ډونالډ ترامپ د یکشنبه پر ورځ وویل چې له سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره تلیفوني خبرې کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې موثرې بللې دي. ډونالډ ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې د له منځه وړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیې لاسته ورشي.
بلې، فرشته جلال زی له تاسو مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړی وي او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي. او امنیه قومندان وویل افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وځکړې ده. په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي. تادین وویل د سولې ورستي مذاکرات چې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقانی شبکې یو بندي هم چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپل شپږکند غلامان راوستلي وو، خو بیا د مخ ورته کړي وې چې موږ به تقریبا فشار اچو تی غاړه مور کړی د پاکستان خپل لاس باندې سیمه نه مکه چې تسلیم یو دا کاند ډیل بنجو رئیسلې وو د بنخانی سره ډیر کرون کړي وو او بزګلې ورسته طالبان سره مستکنن د افغاني طالبان د پاکستان د غلامی د کړي سبا د وځي او د خبرو ته پر سرویس ان شاء الله خبرې کیږي طالبان مغورونه یا طالبان ځوانه
د کندهار امنی کمانډان دغه سرګندونی داسې محل کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته راغی عبدالتی له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي
و امردل چې د کندهار امنی قمندان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه تادین خان د مخکینی د امنی قمندان عبدالرزاق خان ورور دی کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې وژل شو له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنی قمندان په د کندهار د امنی قمندان په توګه وټاکل شو او اوس باندې کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړو اجمل تورمان تبغه شو
کابل چا پرسپانو په خپلون نه نه یو غنو کې هم د بیلابل موضوعاتو په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکل دي ملي ارمان خپلواک پرسپانی د شاه محمود قریشی د تیر ورځې د سفر په اړه په خپل مطلب کې لیکل دي پرسپانی لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډار ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي په مطلب کې دا هم راغلی چې د افغان حکومت د مشان سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسئولان وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لزانه سره درلود هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه لږګونو ملي سیمایزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې ویژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستې ورسپړنی لیکلی هیله ده چې د سعودي عربستان قطر متحده عرب امارات او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو پاکستان په دې مسله کې ریښتینی همکارۍ ته اړ کړی وی ساخ خپلواک ورسپړنی بیا په خپل مطلب کې لیکلی چې په خانه ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی وو هلته د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپل افغانان مخ کې وسی په مطلب کې وړاندې د نوموړي په والا راغلی چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري ورسپانوی کرزی ټینګار کړی چې په خپل افغانان باید د سولې روان بهیر مسولیت ولري
اسدی رادیو اوري د افغان بیسمه تسوات لشمیر لار مهم ډیر پیغامونه راستول محمد قاسم زوق له هلمند لیکلی له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفه ول د ولسمشر غنی باید د طالبانو سره مستقیم ډول خبري وکړي د دې هڅه وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نشول شفی جان زدران د نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده دا پیغامونه مو زخ زیاتې خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زرت اولاد لغمان ولایت دی لنګار ولسوالۍ نه پیغام پیدم زه په لغمان ولایت کې دیالي در معلمین د فرنج رښتې محصول ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره ملکا نشته دا په کیمیا کې نشته دا په فزیک کې نشته دا په بیولوژي کې نشته دا استادان مسلکي نه دي په څه نه پیږي مونږ ته لګري دي وره مونږه چارواکو له دغه هیله د زمون مشکل زر در زر حال کې او زما پیغام بار بار وځه چارواکو د سلام
السلام علیکم رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډینا پیغام سپتوم زمونږ ستونزه دا چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی شاو مخ کې شاو خو لاس کله مخ ته منځوري شوی و اوس نیوسیا کارند به شروع شوی نو یو سړک کو چې کوم د نوی اډې سړک وا انګور اډه ته ثاني بند تیر شو زنوی اډې سړک پاتې دی نو زه د رادیو کار کون کو نه دا هله کوم چې زمونږ کوفتنه د لوړپور چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړی او بل زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلاک سبقه ولاړه ده هغه کار نه کوي چې دا غوښتنه هم سره شریک کړي و سلام
بله السلام علیکم. جمعه گل خپلواکم د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړه کړې. ډاکتران د هغو سره بستګي لري کره ولاړ شي وایي ورته هلته نسخه ورکړي وایي دوا هلته واخلي او دوام د دوی سره شته. موږ ته یې نه راکوي. دا اوس څه رقم دی سیاتي عامه د هراتي باید په دې باره کې څېړنه وکړي چې دا سیاتي عامه واوري. لس وار هم دا ډاکترانو ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه ده رسېدله. زه هم مسلخ کمپ دی چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی. د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره اقدام وکړي. خبرونه دوهمې نیمې ته ورسېدو. په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه درته خبرو چې 13 ورځ په ژوندۍ بڼه خبره شوې او اوس یې سپتی بڼه خبرو. په دې هیله چې موږ ته ټلیفون ونکړي خو اوس به رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 3 تل ور شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي دا خبره په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. په شمال کې شاهین قلوردو وایي په فاریاب ولایت کې په 2 عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. په اندونیزیا کې د وروستي سونامي له کبله د مړو شمیر 303 او اته پورته شوی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي چې 1400 کسان په دې سونامي کې ټپیان دي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو وغوښتي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه نجیه صافی هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. پروګرام کې را سره په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او نن ورځ به د ژور خپګان او په بیلابیلو رواني نورو ناروغیو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست. په دې تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خپرونې ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل مخې د محل په افغانستان کې له 1,000,000 ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیون نور په رواني اختلالاتو اخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت، جنسیتي تاوتریخوالی او له نشې توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو 2 افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال فدا محمد پیکان په دې اړه وویل
از هر 2 افغان یک یا مشکل رواني اجتماعي دارد.
له هرو 2 افغانانو یو یې ټولنیزه رواني ستونزه لري او باید وویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلی. خدا کسان خپلو کارونو ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای. که د دوی ستونزو ته رسیدنه ونشي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لږ ځان سره پرواني ناروغي اخته کیږي.
د خغلی پایکان په خبره بلابل لاملونه له دې ډلې جګړه، ناامني، په کم عمر کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، له مخدره موادو ګټه اخیستل، کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالاتو لامل ګرځي. په دې سیړنه کې د خپګان لامل د اختلال فیصدي 4.15 اتیا، د استراب 2.5، د رواني زیان 15.3، ل مخدره موادو د نوړ استفادې او د خوب د درملو پتوګه د استفادې فیصدی 12.6 ده. د بداسیل کده چې د عامه روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې شاوخوا اتیا سلنه خلک پر رواني ناروغي وخته دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 ولایتونو کې فعالیت لري. د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده، خو د عامه روغتیا وزارت په وینا په ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصص ډاکټران روزلي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي، چې په دې وروستیو کې په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم پروګرام ته خره غلې دوستانو، نن ورځ په خبرونه کې ژور خپګان په تړاو به ډاکټر صاحب ډېر معلومات راکړي. په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. رازو د خبرونه لومړی برخه ته او په دې برخه کې کراته وي چې ولې په ژور خپګان یا ډیپریشن داخته کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ژور خپګان یا ډیپریشن یا ابسورتګي یو مزاجی یا خلقی ناروغي ده چې د ټولو رواني ناروغي یو زیاته پیسدي تشکیلوي. یعنی د سلو رواني ناروغانو له جملې څخه به ولس ناروغان په ډیپریشن یا ژور خپګان باندې اخته وي. ژور خپګان مختلف لاملونه لري. په دقیق ډول د تر اوسه پورې د یوې رواني ناروغۍ هم اسباب معلوم نه دي. ولې کوم شانسي رول پکې لري پر منستو راوستلو کې رول لري؟ هغه اول جنټیک ده. یعنی کچیر ته د یو چا په کورنۍ کې مور یا پلار یې په رواني ناروغۍ پر ډیپریشن باندې اخته وي یا په ژور خپګان باندې اخته وي، زیات احتمال دی شته چې اولادونه یې په ژور خپګان باندې مبتلا شي. دوم، کچیرته بعضی نیورو ترانسمیټرونه دی په دماغ کې کچیر دغه کچه یا کم سی، مثلا سیروټینین د یو کیمیاوي مواد دی یا بل دوپامین ده، او کچیر دغه کچه کې امبیلنس راسی یعنی کم سی، جواب خپکان بایس ګرځي. او دریم چې دا غا سوشل فکتورونه دی، ټولنیس فکتورونه دی. په ټولنیسو فکتورونو کې جنگ، ناامنی، فقر، مهاجرتونه، طلاق، پکښنی عمر کې ودونه، دغه ټول شیان د رواني ناروغۍ په راوسلو کې بل خصوص د ډیپریشن خپګان په راوسلو کې رول لري.
یو وريدونکو د محل په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان
وپیژنئ. ابراهيم خان، ابراهيم خان
ابراهيم خان خره غلې خبرونه ته پښتنه هم مطرح کړي.
دا لمنګا یو شاستر د کانال لګنه په پاکستان کې دا موږ په بدی بدی سر مرو تک را تک نه کیږي. نه دا ډیر زور خپګان دی.
ښه،
نو دې سره د سینې درد دی او د سینې درد سره بیا دا کډه لري څنګه په سره مو سره ډیر زیات بوست دی او سره د چلاړو سره دا موږ تاسو لاړو په ځینه ګرځي.
د مریض عمر څو کال دی؟ عمر څو کال دی؟
عمر 15 کال دی.
ده. نور له دا وینې سره ازي څه دي ميدي تکلیف یا دي تنفسي سیستم مشکل خونه لري؟
نه نه، کیسه نه څه کوله، کیسه نه کړی دا درم کړم ته بوله و سره کې دي مې تکلیف ور کوي چې ښه ستنه خو دي په سر درد دي او مخکره کوم ميرګي سره و افغان دي کوم ميرګي سره تر اډلو برانه ده.
ښه، ناروغ هم څنګه وي د سی همیشه خپه غوندې وي، خوشاله وي، څنګه په دوري شکل باندې خپه کی؟
همیشه
پریشان وي او یو سټریسور لري، یو سټریسور د دې چا سره یو مشکل ده. نو دا کېدای شي د دغه مشکل له وجې د ژور خپګان یا استراب هم په څنګ کې ورسره پیدا شوی وي. د استراب او د ژور خپګان یو علامه هم دا ده چې د مریض د درد موجود به بعضو مخیاتونه کی مریض درد احساسوي. نو دا غوړت ما مشوره دا چې د یو عقلی وسبي ډاکټر له متخصص سره مشوره وکوي او د خپل دغه مشکل په اړه کې د مریض سره د خپل کورنۍ خبري وکوي او د دې قناعت ورکي او د یو رواني له متخصص سره د مشوره کې مشکل ان شاء الله دونه جدي مشکل نه ده.
ډاکټر سمیم رازو دي چې د ژور خپګان یا ډیپریشن هغه مهمه نخي نخانې سدي.
بالکل ژور خپګان دوی مدن نخي لري ډيري یعنی کچیر دغه نخي په سړی کې موجود وي د دوه هفتو لپاره کچیر موجود وي یو سده مریض همیشه جګرخونه وي کچیر په مسلسل ډول اکثر اوقات ورځي یعنی په ورځ کې د ورځې زیات وخت د پریشان ووسیږي په هغه کې کدو ساتره خوشاله وي پروانه کې زیات اوقات ورځې به د پریشان وي په د څوار لس ورځو په موده کې او بل به علاقه کې له خپل شغل کار سره د مریض علاقه کمیږي کداغه دوه راز په څوار لس ورځو په موده کې موجود وو او سره په دې کې پرې راز د ابسوردګي یا ډیپریشن سي دي هغه مریض ا میشه کوم انرژي به احساس دي کې بزز ستړی کارت مې لاس نه کیږي سوشل ویډراول لا اجتماع لريواله خو کوي تنهایی خو کوي خبرې ډېری کم کوي ک په فعالیت کې په کار کې سستواله لیدل کیږي او مریض همیشه نا امید وي اینده ته هیڅ امید لري منفي افکار لري مریض او پسند دي کې په بل اخره کوم سم مرض نورم شدت پیدا کوي لمریض سره دي خودکشي افکار ځان وژنې افکار پیدا کیږي او بل اخره د اقدام په ځان وژنه باندې کوي دغه دي ډیپریشن راځي او په دې کې پسند کې په پرې راځو کې د خوب ډیر عمده دغه د مریض خوب یا پکې کمیږي یا پکې زیاتیږي او د اشتها هم د غرنګ یا زیاتیږي یا کمیږي او د وزن هم د غرنګ کم یا وزن زیاتیږي یا کمیږي دا کوم د نخې نخانې دي مریض کې چیرې د په مریض کې ولیدل شوی نو دا حالت پر جوار خپګان دی ډیپریشن
بله او جوار خپګان باندې چې څوک مخته کیږي نور کوم ناروغي ته زمينه برابر وي او تر څنګه دا چې کوم کسان تر ډیره په دې ناروغي باندې مخته کیږي مشمان ډیر دی ک ځوانان
چیرې جنټیکی فاکتورونه موجود یعنی په کورنۍ کې په فامیل کې پلار یا مور په دې ناروغي باندې مبتلا او احتمال زیات دي کیږي چې په انده کې اولادو کې د نجوړې پیدا شي دو چنده رواني نه جوړې د ډیپریشن یا افسردګي سي دغه په زنانه وکړي دل کیږي دغه علت دا شی دي چې یو خو په غو کې دغه د هورمونونو چې دغه چنجز را مستقیمي یعنی بعضی هورمون استروجن پروجسترون سي دي په غو دغه سطح کمیږي او زیاتیږي دغه یو لن مردانه سره د دې فرق ده او بل د دې دغه ولادتونه سي کیږي دغه یو بل مشکل د په دغه کې د ډیپریشن پر اوسلو کې او یو بل مشکل سي دغه اجتماعي فشارونه دي خصوصا پر طبقه اوناس باندې غا نظر و نارینه او تزيات لرکی یعنی په دو چنده په زنانه و کې ډیپریشن ناروغ لیدل کی
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ زه د وسی او اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب السلام علیکم کابل کې د کابل یو زحمت در کوم زما یو زنانه د سوخه چې هغه مرز ده کوم وخت چې د عمل پر راځي د وخت دي تصابي ته دی پیښ بس جګړه کوي
څه وخت ورته مشکل ورته پیدا کیږي
دا حکومت چې د خدمت مرز پر راشي درې میاشتې بعد دې میاشتې بعد
سيد
بس ډېر دې دې حساب ته لګه پر راشي بس بیا خبرې په بد تاثیر پکې چې خبر وته ته خبرې کې دا هغه زیات کړي کنه
او
ډېر خپه غونډه یا ډاکټر څه دسي زیات تخاله ولا بس ډېر څه په تدریجي پوهه
سيد ورور
ښه مې باندې لوکس
پریمنسرل ډیسپوریا ورته ویل کیږي او ناجوړی د شغه دی عادت محور نه په یوافته مخکره مستکیږي یعنی هو به د اراسي کوم په ابسوردګي کې په ډیپریشن کې متشوي ویل د امراض په مریض کې مستکیږي دلتنګي ورته پیدا کیږي بې قراری عصبانیت مریض ته پیدا کیږي زړه په غوسه کیږي خو به په ورځو کې مختل کیږي دغه اکثر زنانو کې د تکلیف لیدل کیږي د ضرورت د ما مشوره ده چې سیاتي رواني روغتون خو د خپل د کابل کې د سیاتي رواني روغتون ته دی یو ځل مراجعه وکوي ان شاء الله تعالی دا مشکل دومره جدي نه ده تدابیر ډیر اسانه او
ډیر زه تمن ډاکټر محترم په دې برخه سوچ مخنیوي څنګه کیږي او کوم حالت ته باید حالت کې باید یو څوک ډاکټر ته ورشي کپدې تړو جواب ورکړي به وځو اوریدونکو ته
مخنیوی هغه ریسورس دی ډیپریشن یا جوړ خپګان بایس ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ شي. او که چیرته په مریض کې موږ تاسې کوم مخصي د رواني ناروغي مریض تداوي کوو یا د ژور خپګان مریض تداوي کوو، هغه په درې شکلو باندې، یعنی یو خفیف شکل، د بل متوسط، بل شدید. په دا خفیف او متوسط شکل کې دغه مشکل د ناروغ بدون دوا کېدلی شي، یعنی هغه سټرسور یا هغه شی رواني فشار چې دی لري چې له دغه ناروغي رامنځته کړی ده، د هغو په باره کې باید له مریض ته مشوره ورکول شي. روان شناسي خو بل خصوص موږ تاسې په وطن کې ډېره کم ده. روان شناسي په دې کې ډېر عمده رول لري. روان شناسان چې د مریض دغه مشکل چې دی لري دغه په باره کې ورسره خبرې وشي، او که چیرته ناروغي شدت پیدا کوي، د شدت په موجودیت کې باید سایکوتراپي روان درمانی سره په څنګ کې مریض دوام باید استفاده کړي.
ډیر زیات مننه دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کو، او په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدون کې دی، مهرباني وکړئ.
محدله مال لوګر نه خبرې کوم، چې مریض ګرم د ډاکټر سره څنګه تور ډاکټر سره سره دا د سیاج ما یو د لیو د دې څخه خپګان په پیل کې پاړي تړاو دی.
ورور دغه موقعیت یو څه تغییر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي او پوښتنه له سره وکړي. بالکل، مهرباني.
مالګې څومره زره ما یو زر مې دا په تاسو باندې زړه ورځي چې په دې کې دا نه غونډي په تاسو باندې او دا زړه ورځي چې زه په تنظیم څنګه ورې کی په دې نو څه دا ومه متاسف چې نه دې څنګه شربت ده وو دا ګولې دې راځي دا ګورن راځي دې
عمر سمر دا دی لور عمر سمر دا نو
تر نه تر نل د کچې دا څه نل دا ګولم راکړي دا د څه ودا ورکوا او بل ایل څه هم باندې ورکم ګولي دی ودا ورکوا نه رجن شربت دا ورکوا چې تا نور څه هم باندې ګولي دی ودا ورکوا دا څه خو هیڅ پیدا نه دي سره کړم زه دا سره هم تکلیف دا سره
خبرو را دی ناروغ عمر سمر دا
دا دې څه ته لوبي
خا ور سید سپختنه مو اخستل
خبرونه سره وسې ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی مهرباني وکړئ. ډاکټر
دا غرور راځي زموږ ناروغ دا همیشه پریشان وي، زړه تنګوال لري، نه امید وي او جړه ورترازي. دا غ نخي علامې دلالت پر ابسوردګي باندې کوي. دی ورور ته مشوره ده چې د یو ځلې کابل ته راشي تر باندې روختون کې ډاکټران دی روانشناسان دی له سره مشوره وکړي. مشکل ان شاء الله دومره جدي نه ده.
مننه کو دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کو. په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. یو زمنګ دړي کوشمیرې دی 0995015 بل شمیره ده 0992015. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ.
د کندوز د ولایت د شیرخي د ولسوالۍ په تمه
ډیر ښه خرغ لای خبرونه ته نن منګه ژور خپګان په تړاو غږیږو. کته سره پوښتنه پیدا شوې مېرمنې؟
پوښتنه خو دغه ده چې دغه د شپې خوب هم ناراضي او دای سوچونه و هم او کار ته هم لاس نه کیږي. دغه یو میاشت کیږي چې دغه مرض را پیښ شوی.
ښه ډاکټر صاحب، مېرمنې
عمر دې سونه ده؟ جسې عمر دې سومره ده؟
عمر می څلوش کلن.
ها نور له خلکو سره د ناس ته خوخي کته ناس ناس دغه خوخي
یا ناس ته نه خوشي ژبه چې دغه سی आवाज په یو داش کې دغه سی چې ناسم بس دغه شخون را
سلام لی شي لري. دغه مشکل ستاسو پیدا سوی ده؟ چې شله وجد ته پیدا سوی ده
وجن و دغه 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 د کور کوم مشکلات دغه پلار می مریض و او مخکې مې ورور مریض و نو دغه دغه یو څه زه دغه دغه کړم دغه مریضې را
تېر شه. ښه صحیح ده چې صاحب سوال دی وخت
مهرباني وکړئ.
اجي سبا یې چې خو مې خراب ده غواړم چې تنها ناستې ما د دنیا ژوند خو نه راته راکوي. دغه نه کې نښانې چې په اجي صاحب کې لیدل کېږي د ژور خپګان دی کوشش دی وکوي. اجي صاحب دې پر دغه باره کې چې کوم دا دې د فکر خراب شوی دی دغه سوي په دې باره کې دې سوچ وکوي لې داسې چا سره دې مشوره وکوي چې هغه په دغه رواني نه جوړوي کې تجربه ولري لغه چا سره روان شنا سره مشوره وکوي. ان شاء الله مشکل دومره جدي نه ده، کم وخت مشکل ده، بدون دوام خکېدلی شي. بعضي امراض متصل لرو چې هغه ته اجسمنت ډیزارډر وایي. په اجسمنت ډیزارډر کې مرض د سیاغه له یو تحول ورسته په ځوان کې رامنځته کیږي. هغه معاینه اراز دی جوړ خپګان ډیپریشن ورکوي. مثلا بعد له واده په بعضی مشکلات را پیدا کیږي. په ضرب درو میاسو کې چیرې د مریض ته دغه اراز پیدا سوی د خاص دغه دی جوړ خپګان اراز مریض پیدا کوي، د استراب اراز، د ترس اراز مریض پیدا کیږي. دا به تشخیص ته پرې کیږي، یعنی دا باید جوړ خپګان ونه بلل سي. دا یو بل نه جوړې دي چې اجسمنت ډیزارډر وای یا اختلال انطباقي مرتبط ویل کیږي. هغه بعضی خلک دي په مالی توان کوي، د پاتن په یوه شي کې نقص کوي، په درې میاسي کې د دغه اراز ولایم د ابسوردګي د ډیپریشن پیدا کیږي، د جوړ خپګان، او یا بعضی څوک دي د کور مسولیت د پاتن ور په غاړه کیږي، پلار یې وپات کوي، د کور ټول مسولیتونه د متوجي کی کچيري په ضرب د درو میاسي کې ناروغ ته د جوړ خپګان په دغه حالت کې پیدا سو. دغه یو بل نه جوړ دي چې هغه ته موږ تاسو اجسمنت ډیزارډر اختلال انطباقي وایو.
بلې ډاکټر صاحب، سمیم مخکې مهم یادونه وکړه، د روغتیا نړیوالې ادارې د ورستی اټکل لمخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون افغانان جوړ خپګان باندې یخته دي، او همدارنګ 2.2 میلیونه په استراب باندې یخته دي. څه باید وشي د دغه شمیرو د کمول لپاره؟ کورنۍ سدن د لري او اړوند ادارې
په دې کې زیات رول د روان شناسانو درو، یعنی کورنۍ باید یو مو فاميلي تراپی ورته وایو، یو کپل تراپی ورته وایو، یعنی زوج درمانی. کچيري رواني نه جوړي په کورنۍ کې موجوده وي، باید ټول کورنۍ روان درمانی یعنی سایکوتراپی یا د ارواپوهنې له مشاور سره مشوره وکوي. یعنی هغه مشکلات چې د پاره د ډیپریشن یا جبر خپګان باعث ګرځي، دغه په اړه کې باید ته اطمینان ورکول شي، او د سر باید خبري وکول شي. دا ډېر رول پکلری، او کچيري والدين په دې ناروغي باندې اخته وي، هغه باید زر تر زر خپل درملنه وکړي، او کچيري درملنه ونسي احتمال زیات دي کیږي په آینده کې په اولادونو کې دا مشکل پیدا کیږي. یعنی روانشناسان په دې کې ډیر زیات رول لري. د رواني ناروغي په اول خفيف او متوسط شکل کې هیڅ مریض و دوا ته ضرورت نه پیدا کوي، یعنی مریض په روان درمانی باندې کیږي. هغه مشکل چې د تې ابسوردګي یا ډیپریشن پیدا کړی دی، په هغه باره کې له سر خبري کیږي، هغه د خبرو په ذریعه ورته الکیږي. مو په سيټ رواني روغتون کې د روانشناسانو ډیپارټمنټ لرو، هلته ناروغ په هفته کې یو ځل غوښتل کیږي، هلته سره جلسه نیسي، هغه د په د کوم مشکل لري د هغه باره کې له سر خبري کیږي، د ته یو ښه صحیح لار ورته خول کیږي، د ته کوګنیټیو بیهیویرل تراپی ورته وایي، یعنی هم شناخ لغه مشکل سي دی لري، لغه شناخ ورکول کیږي، د ته د یو غلط فکر کوي په باره کې، مګر د هغه فکر ته تغیر ورکول کیږي، صحیح لار ته راغی کیږي. او بل رپتار دي د کوم رپتار دی لري، اوس مثلا بعضی خلک دي هغه خودکشي افکار لري، د رپتار ته باید مریض تغیر ورکول شي. بعضی خلک دي سکار نه کوي، زما کارت له لاس نه کیږي، چې دا دی ما ډیپریشن یو علامه ده، دغه تغیر ورکول کیږي. یعنی روانشناسان چون د متاسف په وطن کې ډیر کم دي، او دغه وجه ده چې رواني ناروغي ګراپ ولځي.
ډیر زړه مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته، ډیر اوریدونکو هم په لیکه کې دی او غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي، یو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان راو پیژنئ؟
خیر، مننه.
متی الله خان خرغ له خبرونه ته جوړ خپګان په اړه غیږو، مهرباني.
سلام خیر شي تاسو او استاذ درانه ملمت، سلامونه تسلیموم او بعد کی پښتنه لرم.
ښه، مهرباني.
از ما خپل زه تقریبا د اتدګي څخه د اتدګي ښکالو په ما به انشاء الله، او زما شه تقریبا د تنظیم ښکالو په عمر کې به وي، او اوس مطلقه ګورم او یو د چیرې خپګان، یو د شي سفر د کدا اوس لنګ ساجر اخلم د ورور واده دي، دا یو هغه د معذرت په دغه باندې اساس باندې وکي یو غوښتل، نو دا اوس وسلاله تقریبا ماشان کې واده دي بل ځای ته وي، اوس دې کې دا څه به دې دا وایي چې ورته ورسم انت هغه شه د چارګي خو نه مایوس نه ست، او دا خپګان زنه والله دا ما ته ډیر سخت شد، هدا دل فشار باندې راشي، دل قدر بوج باندې وکشي، دا غزرې په دا ګوګل کې تقریبا دې د قول څخه چې زایي هیڅ د یو ماج ثانیه دغه ام نه لري، برداشت ام نه لري،
اخیر مشکلی برای اتا دست دید شپکی اون بچه این میکشه سویی پس که صفده ام بنده سویی ونی تا اتصال بینیم ولا صفده بنده سویی لطالیم ده برسیم شکر سویی
خوب دنارو خوب سنگه ده
خوب اما اولیچ اندیشنا بندسی ویدیا دزیوی بیاکان بسی بسی سوزایی رکم امدیسی گل
سیده برور سوال دی بخشتل
مربانی رو سوال
دا غرور ته باید وویل سی دغه ناروغ سی د کوم دغه ستریسور سی دغه مشکل ورته پیدا کړی دی یا د نارامي ورته پیدا کړی دی یا دغه ترس استراب ورته پیدا کړی دی په دې باره کې د ناروغ سره خبرې وسی د ته د اطمینان ورکول سی کوم تشويش ته لري دغه باره کې دا صحیح نه ده یعنی خبرې دی ورسره وسی او په زمند دی کې دی ل یو د اکلی وسبیل متخصص سره مشوره وسی کچیرته د وزارت یو هغه په صورت کې دوا ورته توصیه کی
بله جرمن رټس برزو یو بل مسله ته ځنی خلک په یو ډول وسواس یا تشویش باندې یخت دي د وسواس او ډیپریشن ترمنس توپیر شته تړاو شته
اکثر وخت د وسواس په موجودیت کې ډیپریشن رامنځته کیږي یعنی وسواس دی باعث ګرځي چې ډیپریشن رامنځته کی وسواس عبارت له افکار تکراری و مزاحم کننده یعنی مریض ته بار بار په ذهن ته فکر ورته راځي ځین سیاغه په منطقي دلایل زده دی ځین نه سي لري کولای او دای مجبور کوي په کار باندې سي دی وکي مثلا مریض دا فکر پیدا کیږي چې نیماله سونه نه دی پاک دا فکر بار بار ځین تر ځه لاندې لاسونه پر منځلې دي خدای بل اخر په دې باندې مجبور کوي چې د لارسي بیرته خپل لاسونه ووینځي دا وسواس خدغه وسواس بل اخر د زړتنګي او د جوړ خپګان سبب ګرځي په اخر کې تداوی تقریبا د دواړو هغه وخت چې روان درمانی او خپل دوا د ابسوردګي د دواړو یو دوا د وسواس یعنی کچیر یو سړی وسواس او ابسوردګي دواړه ولري په یو دوا باندې دواړه مرزونه تداوی کېدلی شي
درمن د وسواس په تړاو به هم تاسو نه ځنې پښتنې ولرو وڅو د اوریدونکو پښتنې اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
السلام علیکم
تاسو ته وعلیکم السلام
رادیو محترم ډاکټر صاحب السلام علیکم
مې
یو مریض درلود عمر 25 کال دی او دا چورتونه وی او دای په ځای نه ستوي د چاخره مینا نه لګیږي چې چاخره کینی چې ځانته ځانګړی نه ستوي
ښه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ دی
کارت یې زړه کیږي کنه کیږي
د
کار سره اصلا د چا سره جوړم نه د کار سره جوړنه خوبم کم دی
تاسو
نو وخت راځي دا تکلیف ته پیدا سوید یو کال درې نشته دا وي وخت کې یو شی بایس دې سوسې دا مشکل ورته پیدا سو د خود به خود ورته پیدا سو
دا د دې وادي چې وکوي وادي وکوي په
وادنه دغه تکلیف د وادنه سونه وخت بعد ورته پیدا سو او د اقتصادي یا مالی تاوان کول په ځوان کې یا د ناګهانه یو ځای ته مهاجر کېدل دا ټول مشکل په وجود باندې راوړي چې هغه درې ل د درومیا سپدنین د نن کې چیرې د هغه شله وجه دا مشکل رامنځته شوی ته اجسمنت ډیزارډر وایو یا اختلال انتباقي وایو د دې مریض ته په څنګه د تداوي کې مریض ته باید لدغه سیده ضروري پوهیږي ځینې دغه مشکل چې دته پیدا سوی ده د دې په ژوند کې یو تحول راغلی ده. په دې باندې باید له مریض سره خبرې وسي او خصوصا هغه کورنۍ باید خبرې وسي، مور او پلار باید خبرې ورسره وکړي. یعنې ژوند د دې هغه عادي حالت بیرته بوځي لکه په کوم په کور کې چې دې ژوند درلود هغه عادي حالت بیرته بوځي. او د دې خسرګنۍ سره باید مشوره وسي چې تاسو له دې سره هغه چلند کوي لکه کوم مور پلار په کور کې ورسره کاوه، نو تر ډیره برید به ان شاء الله د دې مشکلات حل شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، خبرونه چې ژور خپګان ته ځنګړي شوی و همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې په کابل کې د رواني روغتیا بروختون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم زموږ ملمو. ډاکټر صاحب سمیم نړۍ
مننه تاسو
اوریدونکو له تاسو هم ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د لا پامن
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.